مشال رادیو دا محل په خبر کې د سهار نه او په کابل کې اته نیم بجې دی. په دې خبرونه کې سلام پښتونخوا نومي دي زه پامیر ساحل او بوریوال کاکړ درته خراغلاست وایو. په خبرونه کې د پاکستان سینټ انتخابات، د بهرنیو چارو وزارت تورنیزه خبري غونډه، د پولیو ناروغۍ مخنیوي په مخه د نړیوال ادارې اقدامات، په پېښور پوهنتون کې میله او د خیبر ادبي جرګې غړو څرګندونو په اړه د رپورټونو تر څنګ سندرې هم در خبرو. خو اول خبرونه ویاند بوریوال کاکړ.
لومړی د مهم خبرونو سرچکې. د پاکستان د سینټ لپاره په پښتونخوا او بلوچستان کې واکمن ګوندونو بریا ترلاسه کړې ده. افغان حکومت ویلي په پاکستان کې له افغان ډیپلوماټانو سره د پاکستانیو پولیسو چلند دلیل نه لري. او ملګری ملتونه وایي د عراق په تکرت کې د جګړې له کبله 28,000 عام وګړي تښتېدلي دي. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان د سینټ لپاره په خیبر پښتونخوا کې واکمن اتحاد بریا ترلاسه کړې ده. په خیبر پښتونخوا کې د سینټ د 1200 چوکیو لپاره پرون ټاکنې وسوې. د غیر سرکاري نتیجو له مخې د تحریک انصاف په مشرۍ واکمن اتحاد 8 چوکۍ ګټلې دي. د اپوزیشن په ګوندونو کې مسلم لیگ نون 2، جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې او منیشنل ګوند او پیپلز ګوند یو یو چوکۍ ترلاسه کړې ده. د جمعیت علما اسلام مولانا فضل الرحمن ډلی مولانا عطاورحمن پر واکمن اتحاد تور پورې کړی چې د رایو تقدس یې تر سپکاوی کړی دی. د ویل
هغه خلک چې شاوخوا څلور میاشتې په هیواد کې د درغلۍ پر ضد احتجاجي ناسته کړې وه او د همدې بیلټ یا د رایو پاڼو د تقدس سرغړونو پر ضد احتجاج کاوه، نن یې هماغه خلک سپکاوی کوي.
بل پلو د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک مخالف سیاسي ګوندونه د ووټونو په خرڅولو تورن کړل. د ټول پاکستان په کچ په سینټ کې تر ټولو زیاتې چوکۍ واکمن مسلم لیگ نون ډلې ګټلې دي. په بلوچستان کې هم واکمن اتحاد د سینټ لپاره تر ټولو زیاتې چوکۍ ترلاسه کړې دي. په اتحاد کې شامل پښتونخوا ملي اومي ګوند، نېشنل ګوند او مسلم لیگ نون درې درې چوکۍ ګټلې دي. رسمي نتیجې ښیي چې جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې او بلوچستان نېشنل ګوند منګل ډلې یوه یوه چوکۍ ترلاسه کړې ده او یو آزاد نوماند هم بریالی شوی دی. د پښتونخوا ملي اومي ګوند بریالی شوی سینیټر عثمان کاکړ د خپل هدف په اړه وویل:
امی خدای توفیق عطا فرمایې،
مشتدی خدای اوس دا توفیق راکړي چې موږ په صحیح معنا د خپل اولس بنیادی ستونزې هوارې او پر خپل وسایلو د خپل خلکو اختیار د قانونو د برابرۍ لپاره کار وکړو. د دې سره په سیاست کې د تل لپاره د فوج او استخباراتو لاسوهنه بند کړو او په خارجه او داخله پالیسیو کې د پښتنو بلوڅو سیمګیانو د شراکت او مشورت لپاره کار وکړو.
د بلوچستان اسمبلی ځینې غړو وویل چې د پخوا په پرتله دا ځل کمی درغلې سوې دي، خو پر ځینو ګوندونو او نوماندانو د ووټونو خرڅولو تورونه هم پورې سوې دي. د افغانستان حکومت اجرایوي مشر عبدالله عبدالله ویلي چې په پاکستان کې له افغان ډیپلوماټانو سره د پاکستانیو پولیسو چلند دلیل نه لري. نوموړي دا خبره د جمعې په ورځ په کابل کې د پاکستان له سفیر ابرار حسین سره د لیدو پر مهال کړې ده. ابرار حسین ویلي چې د پاکستان حکومت په دې اړه جدي پلټنې کوي او له عاملینو سره به یې قانوني چلند وسي. دا له هغه وروسته ده چې د خیبر پښتونخوا پولیسو د تیرې پنجشنبه په ورځ په پېښور کې د افغانستان د کنسلګرۍ څلور ډیپلوماټان تر نیولو وروسته تر څو ساعته په بند کې ساتلي وو. د روس د دفاع وزارت اندیښنه څرګنده کړې ده چې په افغانستان کې د اسلامي دولت په نوم وسله والې ډلې نفوذ د مرکزي اسیا امنیت ته ګواښ پېښولی سي. د روس د دفاع وزارت مرستیال اناتولی انتونوف د پنجشنبه په ورځ ویلي چې د تاجکستان امنیت تر بل هر ځای زیات له خطر سره مخامخ دی، چې د ده په وینا دا ځکه چې له افغانستان سره زیاتې ګډې پولې لري. نوموړي زیاته کړې چې د اسلامي دولت په نوم وسله وال غواړي چې د ناکرارۍ لمن په منځنۍ اسیا کې د ماسکو د اتحادي هیوادونو جنوبي سیمو ته وغځوي. ملګری ملتونه وایي د عراق په تکرت کې د جګړې له کبله 28,000 عام وګړي تښتېدلي دي. دا په داسې حال کې ده چې عراقي ځواکونو د شیعه ملیشو په ملتیا د دې لپاره عملیات پیل کړي دي چې له داعش څخه تکرت بیرته ونیسي. ملګری ملتونه وایي ډیر ولسی وګړي هڅه کوي چې له دې جګړې وتښتي، خو په امنیتي پوستو کې راګرځي. د دې جګړې نن شپږمه ورځ ده. په دې کې شاوخوا 10,000 عراقي ځواکونه او ملیشه او شیا ملیشه برخه اخلي. تکر د پخوانی ولسمشر صدام حسین پلارنی ټاټوبی دی په کوم کې چې داعش ډلې د ځان قوي کولو لپاره اته میاشتې تیرې کړې دي. ملګري ملتونه وایي سنی خلک په دې ویره کې دي چې شیا ملیشې به له دوی څخه د هغې ټول وژنې بدل واخلي کومه چې داعش ډلې تیر کال په دې سیمه کې کړې وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي امریکا د ایران پر هغو ګامونو نظر ساتي کوم چې د ده په وینا په منځني ختیځ کې د بې ثباتۍ سبب ګرځي. دا په داسې حال کې ده چې د نړۍ ځواکمن هیوادونه او ایران هڅه کوي چې د دې هیواد د لانجمن اټومي پروګرام په اړه یو تړون ته ورسیږي. جان کیری دا څرګندونې په سویس کې له خپل ایراني سیال جواد ظریف سره تر درې ورځنیو خبرو اترو وروسته د پنجشنبې په ورځ په ریاض کې وکړې. جان کیری په ریاض کې د سعودي عرب له پاچا او د خلیج د همکارۍ سازمان د بهرنیو چارو له وزیرانو سره هم ولیدل. په سویس کې د خبرو اترو هدف دا و چې ایران د یورانیم غني کولو پروګرام محدود کړي، د کوم په بدل کې چې به پر دې هیواد لګېدل اقتصادي بندیزونه نرم کړل سي. د نړۍ شپږ ځواکمنو هیوادونو ټاکلې چې د مارچ تر پایه به په دې اړه یو چوکاټ وټاکي او د جون تر 13 نیټې به له ایران سره یو بشپړ تړون ته ورسیږي. او وروستی خبر د لوبو، د کرکټ په نړیوال کپ کې نن د هند او ویسټ انډیز ترمنځ لوبه کیږي. دا لوبه به د پېښور له وخت سره سم سهار 11:30 او د کابل پر وخت 12:00 د آسټرالیا د پرت په میدان کې پیل سي. هند تر دې وړاندې درې لوبې کړي او درې واړه یې ګټلې دي، خو ویسټ انډیز په څلور لوبو کې دوی ګټلې دي. هند په بي ګروپ کې پر لومړي او ویسټ انډیز پر دریم نمبر دی. د خبرونو پای
سلام پختونخوا،
دا مشال رادیو د اوس موږ غږ په منځنۍ څپه 625 کیلو هرتز اوري. پاکستان مسلم لیگ نواز د سینټ په انتخاباتو کې تر ټولو زیاتې څوکۍ ترلاسه کړې دي. تر انتخاباتو وروسته هم د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د ووټونو خرڅولو تورونه پوري کېدل. د بلوچستان اسمبلی غړو وویل دا ځل په ټیټې سطحې ووټونه خرڅ شوي، پخوا به په ټولو خپلې رایې خرڅولې.
پورا هاوس بک رہا ہے سننے میں تو ہے.
پاکستان هغه هیواد ته د هند د بهرنی چارو سیکرټر سفر ګټور بللی، خو له تفصیل ورکولو ډډه کوي. له شنونو او تبصرو سره سندرې هم در خپرو. له مشال راډیو سره اوسئ. لومړی موضوع د پاکستان د سینټ د 48 څوکیو انتخابات. د هغو 48 څوکیو انتخاباتو نتیجې راغلي دي. په د پاکستان په سینټ کې کم ګوند تر ټولو زیاتې څوکۍ ترلاسه کړې؟ د دې لپاره ریاض مساخیل را سره د ټلیفون په کرخه دی. ریاض، د پاکستان په سینټ کې د نتیجو تر مخه څه صورتحال دی؟ کم ګوند تر ټولو زیاتې څوکۍ ترلاسه کړې؟ دویم نمبر باندې کم ګوند دی؟
جی پامیر ساحل، څنګه چې تاسو وویل چې کم ټاکنې وشو په هغې کم تورونه لګي، نو د هغې مطابق لا اوسه پورې خو چې کومې ختمي نتیجې دي د الیکشن کمیشن د طرفه سرکاري هغه نه دي راغلي، خو چې کومې غیر سرکاري نتیجې دي د هغې تر مخه مسلم لیگ نون په لاهور کې چې کم پنجاب اسمبلی یولس چوکې وې هغې ټولې ګټلي، ورسره دغه رنګ بیا اسلام آباد چکم دنو دو چوکے ہغے ہوں گٹلی داشن دا طول ملک کی ہغی چکم دنو اٹل سیڈرانو سکون آگا گٹلی دی او پا رنبی نمبر دی ورسرا پیپلز گون چکم دنو اوو پا سندھ کی او یو پا خیبر پختون خواہ کی سیڈ گٹلی داشن دویم نمبر باندی دا دوی چوکے رازی آتا ورسرا متحدہ کمی مومنٹ سلور چوکے دی بیادا غشان تیری کے انصاف چکم دنو ہغا ہم شپگ چوکے دی نو تر اوسه پورې چې کومې غیر سرکاري نتیجې راغلي دي نو د هغې مطابق مسلم لیگ نون هغه د ټولو نه وړاندې دی، خو کمې چې په سینټ کې د ټولو چوکو تعلق دی چې کم زاړه سینیټران وو او کم د هغې نه بیا ریټایر شو کم نوي را روان دي، نو د هغې تر مخه پیپلز پارټي اوس هم په سینټ کې وړاندې ده دی ټول چې کوم سنټران جوړیږي نو هغه 28 جوړیږي. دغه رنګ په دویم نمبر باندې مسلم لیگ نن دی چې د دې شپږ سنټران تقریبا اوسه بول چې کوم غیر خدمي او غیر سرکاري نتیجې دي نو هغه راځي. بیا چې کوم د فاټا یا د قبایلی سیمو کوم اوټونو یا سنټ الیکشن نو هغه ځنډول شوی دی او د هغې مونږ وخت په وخت خپل اوریدونکي خبر کړي هم دي چې کوم یو صدارتي آرډر جاری شو د هغې تر مخه چې یو ایم این ای چې کوم دی یا یو د قومي اسمبلی غړی د قبایلی سیمو نه هغه به یو ووټ اچوي. د دې نه مخکې چې کوم طریقې کار و نو هغه داسې دي چې هغه به یو کس به څلور ووټونه اچول. خو دا فیصله یا دا صدارتي آرډیننس په داسې وخت کې جاری شوی دی کم چې د اسمبلی غړي دي د قبایلی سیمو هغه احتجاج وکړو چې وزیر اعظم د ملک وار دی د دې لپاره د کابینې د طرفه منظوري نه ده راغلی او دا صدر چې کم دی نو په یوازې سر باندې دا آرډیننس جاري کړو. د هغې وروسته بیا دی په سپریم کورټ کې یو کیس جمع کړو او هغې د الیکشن کمیشن او د حکومت نه جواب وغوښتو. په هغې کې دغه د قبایلی سیمو الیکشن چې کم دی نو هغه ځنډولی شوی دی.
سمه ده، ډېره زیاته مننه، خوشحاله اوسې. ریاض مسخیل راسره د ټلیفون په کرښه. په مجموعي توګه باندې اوریدونکو، د پاکستان په سینټ کې پاکستان پیپلز ګوند اوس هم اکثریت لري، خو د تیر ورځې انتخاباتو نارسمي او غیر حتمی نتیجو لوینا سرسم په پاکستان سینټ کې تر ټولو زیاتې څوکۍ پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې ترلاسه کړې. په خیبر پختونخوا اسمبلی کې چا تر ټولو زیاتې څوکۍ ترلاسه کړې؟ غلام غوث په دې اړه باندې راته معلومات راکوي. غلام غوث، په خیبر پختونخوا کې چې انتخابات وځنډول شو، بیا 9 بجې پورې رای اچول کېدې د شپې، تر هغې وروسته چې نتیجو راتګ شروع شو، نو کوم ګوند تر ټولو زیاتې څوکۍ ترلاسه کړې په سینټ کې؟
جی مسائل سے دغه چې کم د سینټ انتخاباتو په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د ځن وروسته چې هغه کله بیت پیل شو نو بیګا د شپې 9 بجې پورې هغې دوام ولرلو او د هغې نه وروسته بیا د هغې شمېره چې کم دنو بیګا د 3 بجو پورې هغه بیا پای ته ورسېدله. وخت په وخت باندې یو نتیجې غیر سرکاري او غیر حتمي چې کوم دغه نتیجې وې هغه روانې وې. د مشال ریډیو چې کوم ترلاسه شوي معلومات دي په دې لړ کې چې مونږ ته کوم غیر سرکاري نتیجې دغه شوي دي راغلي دي، نو د هغې تر مخه په دې کې چې کوم دغه حکمران اتحاد چې کوم دی د پاکستان تحریک انصاف او د جماعت اسلامي او د عوامي جمهوري اتحاد د پاغي کې هغه وو څوکۍ دغه کړې دي ترلاسه کړې دي. او دغه شان چې د اپوزیشن ګوندونو کوم دغه اتحاد وو نو هغې کې هغې باقي چې کوم 15 څوکۍ ټول دا په 2 څوکو باندې دا انتخابات وو. نو په دې کې په اقلیتي نشست باندې د پاکستان تحریک انصاف جان کینت ویلیمز اویا اوټونه ترلاسه کړي دي او دغه شان هغه بیا ترلاسه کړي دي. دغه شان د ښځو چې کوم 2 سیټونه د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې نو په هغې کې د پی ټی آی سمیع عابد 6 اوټونه ترلاسه کړي دي او بریاوې ترلاسه کړي دي. دغه شانتي د ښځو جیم نشوس ستاره ایاز د عوامي نېشنل ګوند سره تعلق لري او هغې 1.5 اوټونه ترلاسه کړي دي. دغه شان چې د ټکنوکریټس کوم دغه دي 2 سیټونه نو په هغې کې د پاکستان تحریک انصاف نومان وزیر 8 اوټونه چې کوم دي ترلاسه کړي دي، بریاوې ترلاسه کړي دي. او بیا دویم د ټکنوکریټو نشست چې کوم دی نو هغه مسلم لیگ نن ترلاسه کړی دی. د مسلم لیگ جاوید عباسي هغه 15 اوټونه ترلاسه کړي دي. بیا چې کوم جنرال یا عامه سیټونه دي د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې نو په هغې کې د جماعت اسلامي سراج الحق بریا ترلاسه کړي ده. دغه شان د پاکستان تحریک انصاف شبلی فراز او محسن عزیز 2 کاندیدان په دغه کې د پی ټی آی کامیاب شوي دي. دغه شان لیاقت ترقی چې کوم دی نو عوامي جمهوري اتحاد سره تعلق لري او دا هم او پاکستان تحریک انصاف د ځان سره حسابوي. نو لیاقت ترقی هم په دې کې بریا ترلاسه کړې ده. بل د جنرال یا عامه چې کوم دی نو هغه لیفټنټ جنرال سید صلاح الدین ترلاسه کړې چې د پاکستان مسلم لیگ نن سره تعلق لري. د جمعیت علما اسلام مولانا عطا الرحمن چې کوم دی نو یو شت ګټلی او پاکستان پیپلز ګوند چې کوم خانزاده خان دی هغه یو چې د لاسره دی
صحیح دی
لاسره دی
سمات
د لړکی چې
او
انتخابات چې د نتیجې څخه غران
او انتخابات چې روان هم وو د انتخاباتو نورسته هم پر یو بل باندې بیلابلو ګوندونو د درغلې تورونه هم پورې کړی دي کنه؟
جی بالکل پامیر سایل صاحب دی چې دا بیګا 3 بجې چې کوم دغه انتخابات سره ورسېدل نو د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ډېر جذباتي دغه وکړو تقریر وکړو او د هغې سره تېر چاپېره خپل پاکستان تحریک انصاف انتظامیان او نور کارکنان هم راجمع شوي او نارې هم وهلې او هغه ویله چې نور چې کوم د غیر سیاسي ګوندونه دي نو هغوی د هغه کولو هارت ټریډنګ یا لکه مطلب
ووټونه خرڅول
په پیسو باندې ممبران اخیستلو لپاره هڅه کوله خو چې کوم اپوزیشن یا د غیر ګوندونه دي نو هغوی په حکمران ګوند باندې تیرونه لګول چې هغوی خو خپلو امیدوارانو باندې دغه نه و اعتماد نه و ووټونه بهر راایستل او خپلو مشرانو ته یې ښودله بیا یې واپس لکه د نورو ممبرانو په وساطت باندې په دغه کې اچولو نو د دغه تورونو چې تمه دغه
ډېره زیاته مننه غلام غوس سره سره د ټلیفون په کرښه او په بلوچستان کې اوریدونکو د سینټ په انتخاباتو کې پښتونخوا ملي عوامي ګوند نېشنل ګوند او مسلم لیگ نواز درې درې څوکۍ ترلاسه کړې دي د نتیجو له نارسمي اعلان سره سم جمعیت علما اسلام فضل الرحمن او بلوچستان نېشنل ګوند مینګل ډلې یوه یوه څوکۍ ترلاسه کړې ده او یو آزاد نومان هم د سینټ څوکۍ ترلاسه کړې ده په هغه صوبې کې د سینټ انتخابات تېره ورځ بېل څه ځنډه او خنډه ترسره شول البته هلته هم د ووټونو خرڅولو او د ممبرانو د اخیستو او پلورلو تورونه پورې شول تفصیل خدای نور ناصر راکوي
د سینټ په دې انتخاباتو کې په تر ټولو کم غړیو تر ټولو زیات سینیټران د نېشنل ګوند کامیاب شوي چې د اسمبلی په یوه لسو غړیو یې درې سینیټران او پښتونخوا ملي عوامي ګوند بیا پر څوارلسو غړیو درې سینیټران کامیاب کړي خو واکمن ګوند پاکستان مسلم لیگ نون چې په بلوچستان اسمبلی کې تر ټولو زیات غړي درلودل د پاکستان په سینټ کې یې د بلوچستان لخوا یوازې درې څوکۍ پر خپل نامه کړې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند صوبایي صدر او نوی ټاکل شوی سینیټر عثمان خان کاکړ تر انتخاباتو وروسته له رسنیو سره په خبرو کې وویل د پاکستان په سینټ کې به هڅه کوي چې د خپل اولس بنیادی ستونزې هوارې کړي
امه خدای توفیق عطا فرمایي کم صحیح
مشتدی خدای اوس دا توفیق راکړي چې موږ په صحیح معنا د خپل اولس بنیادی ستونزې هوارې او پر خپل وسایلو د خپل خلکو اختیار د قانونو د برابرۍ لپاره کار وکړو د دې سره په سیاست کې د تل لپاره د پوځ او استخباراتو لاسوهنه بند کړو او په خارجه او داخله پالیسیو کې د پښتنو بلوڅو سیمګیانو د شراکت او مشورت لپاره کار وکړو او له دې وطن د ترهګرۍ د ختمېدو لپاره د هر ماشوم لپاره تعلیم علاج د هر رنځور لپاره او د هر وګړي لپاره د امن راوستلو ته لار هواره کړو
هر بندې کې لري
لدی سره چې د سینټ په دې انتخاباتو کې د یوسف بادینی په نامه یو تن په آزاد احسیت باندې سینیټر وټاکل شو او د باکمن پاکستان مسلم لیگ نون یو کاندید سردار یعقوب ناصر د زیاتو غړیو درلودلو باوجود پاتې شو د نېشنل ګوند مرکزی غړی او سینیټر میر حاصل بزنجو هم دې ته په اشاره سره وویل د مخکې په پرتله په بلوچستان کې د پیسو لارې د رائے اخیستلو په شرکه کې اوس به خزيات کمای راغلی
هم کته ان کې پهله 65 کا 65
موږ دا وایو چې مخکې د 15 پیته غړیو ټول اسمبلی خرڅېدل هغه شره اوس کټه راغلي او کم سوي پر رسنیو کې خدا سي شور او غوغاوه لکه چې په و جنرال څوکيو کې به و واړه آزاد کاندیدان ګټي او ټول اسمبلی خرڅېږي
پورا هاوس بکراه
یوسف بادینای چې ګومان کوي د سینټ لپاره یو ټول رائے په کروڑونو کلدارو اخیسته تر انتخاباتو وروسته چې می کله ورڅخه وپشتل چې آیا په پیسو رائے واخیستل سوي او یا نو بادینی یا داسې جواب راکړ
سننه می ته ہے لیکن ته هم ته پہلے بھی
امی داسې مو اوریدلې دي چې د پیسو لاره رائے واخیستل سوي لیکن مش خو مخ کې هم ویل چې کتا سو په شکاره په لاس پورته کولو رائے شمیرنه کوي نو زما غړي به د یو په ځای دوار لاسونه پورته کړي ځکه چې تاسو د بلوچستان په قبایلی روایتو خبر یاست چې څومره هم زمر د اسمبلی غړي دي هغه ټول له قبایلی روایتو سره سم مخ کې لاله یو بل سره ویني او سر سره خلاص کړي په بلوچستان اسمبلی کې د سینټ تر دې انتخاباتو وروسته که څه هم د نورو ټولو سیاسي ګوندونو مشرانو له رسنیو سره خبرې وکړې او د رسنوالو پوښتنې یې ځواب کړې خو د پاکستان مسلم لیگ نون صوبایي صدر نواب ثناء الله زیری چې پر غړیو یې د رایو د خرڅولو تور پورې کیږي پرته له رسنوالو سره د خبرو له اسمبلی څخه ولاړ خدای نور ناصر مشال راډیو کوټه
دا ماشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو
پام کوا
په پاوکم 11 بجو
د یارانو مشال
په 11:30 بجو
اوردونکو تر دې اعلان مخکې تاسو واردل چې په پاکستان کې د سینټ انتخابات تر سره شول. نتیجو ښکاری چې واکمن مسلم لیگ نون ګوند زیاتې څوکۍ ترلاسه کړې دي. تر دې وروسته اوس کومه مرحله پیلېږي او دا بدلون به د نواز شریف د حکومت پر کارګرتګۍ څه اغېز ولري؟ د دواړو پښتنو ځواب د عبدالحی کاکړ په رپورټ کې.
د سینټ د اوسنۍ انتخاباتو د نتیجو وروسته به تر ټولو زیاتې هلې ځلې د دې ایوان د چیرمین او ډیپټي چیرمین څوکۍ ترلاسه کولو لپاره پیل سي. دا وخت د دواړو تعلق له پیپلز ګوند سره دی. خو د پیپلز پارټي د سینیټر عدنان خان په وینا شایي د دوی ګوند له دواړو یا بیا له یوې څوکۍ بے برخې سي.
کو دې وخت کې ان کیس مسلم لیگ نون ممبران زیات شي نو اوبویسلی هغه دې به بیا خپل چیرمن الیکټ کړي او د پیپلز پارټي پوزیشن تو صرف دام رفر کی کہ دگویری دا چیئرمن پا زیبا چیئرمن دا ویلی الیکٹ شی کی دی شی دگویری خبلو کے دا سا فرمولا رغشی چے ارینجمنٹ دو شی چے آگے کے دگویری ڈپٹی چیئرمن چے ریلا پیپلز پارٹی را شی اور چیئرمن چے ریلا مسلم لیگ نون را شی.
مسلم لیگ نون شایی ترکامی اسمبلی روسا پا سینٹ کی هم اکثریت تر لاسکڑی ام دا غا خبر دا چی دا بلوچستان خیبر پشتونخوا او سندھ کامپرست پارٹیانی ویرولی دی. دا عوامی نیشنل ګوند سینیټر نبی بنگش وای دا وخت پر پاکستان دا مسلم لیگ نون په شکل کې د پنجاب حکومت دی او په سینیټ کې اکثریت ترلاسه کولو وروسته به پنجاب نور هم زورور سي چې تاوان به وړوکو صوبو ته ورسي.
ټول خبرې نن تاسو کوم اوس د اکونومیک کوریډور وایو په نورې غټې میزا پروجیکټس وایو ټول پنجاب ته روان دي او دا نور درې وړه صوبې ده چې زمونږه محروم دي.
دا به لومړی ځل وي چې تریک انصاف به هم په سینټ کې نمائندګي ولري او د کارپوهانو په خبره شایي د دې ګوند په سینټ کې راتګ به مسلم لیگ نون ته مشکلات راپیدا کړي چې دا به شایي پیپلز ګوند او نورو پارټیو ته یو څه نه څه ګټه ورسوي.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او موږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
اوردونکو دا مو د ډیور رادیو خبرتیا واورید. دا مهال تاسو مشال رادیو ته غوږیاست او ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای آی ڈی آی او یعنی مشال رادیو چې پر فیسبوک یا پر ټویټر ولیکئ نو پانه خو خولې شي او موږ تعقیبولې شي او تازه خبرونه شننې تبصری او خبرونه ترلاسه کولې شي. د پاکستان د سینټ انتخاباتو په موضوع کې پاتې کیږو. که څه هم د پاکستان د صوبایي اسمبلی ترڅنګ په قومي اسمبلی کې د هغه مذهبي لګکیو لپاره ځانګړي څوکۍ موجود وي خو په سینټ کې دا اضافه په 2012 زیږدیز کال کې وشوه او هر صوبې ته د اقلیتونو استازیتوب لپاره یو یو څوکۍ ورکړل شو. پښتنه دا چې آیا په سینټ کې د مذهبي لګکیو همدا استازیتوب بس دی او آیا اقلیتونه په قانون جوړونو کې خپل غږ پورته کولای شي او که څنګه؟ بوریوال کاکړ د دواړو پښتنو ځواب راکوي.
د پاکستان سینټ د ملک هغه یوازینی ملکی اداره ګڼل کیږي چیرې چې د ټول صوبو استازي برابر شمیر لري. خو د مذهبي اقلیتونو استازي په سینټ کې د خپل شمیر پاړه ګیلې کوي. دوی وایي که څه هم په دې وروستیو کې د خرابو حالاتو له کبله د اقلیتونو یو شمیر خلک پر مهاجرت مجبور شوي او له ملک وتلي دي خو بل پلو په آبادۍ کې خورا زیاتوالی راغلی دی د کوم لپاره چې د دوی په وینا په سینټ کې څلور چوکۍ کافي نه دي. د اقلیتونو د حقونو لپاره مبارزه کوونکی هارون سربدیال په دې اړه مشال ریډیو ته وویل
تر اوسه پورې وګورئ چې د هندوان دي یا سیکان دي د هغه د ژوند مسئلې مسائل دي. هغه د واده دی او که طلاق دی او که وراثت دی او که د ایډاپ کولو دی هغه زموږ د خوښې مطابق نشته دی. بل دا دی موږ کوم د قومي اسمبلی یا د صوبایي اسمبلی یا د چې کوم سینټ چې کوم کارکردګي موږ خپل د سینیټر پارلمنټیرین کتلی دی هغه چې دی انتهایی شرمناک کارکردګي ده.
له پخوانی سینیټر ثنا الله بلوت څخه مې وپوښتل چې په سینټ کې د مذهبي اقلیتي استازو ژغ تر کومه حده اورېدل کیږي. ثنا الله بلوت وویل یو خو د پاکستان سینټ داسې یو با اثره اداره نه ده لکه د نورو ملکونو او بل خبره دا ده چې په دې سینټ کې د مذهبي اقلیتونو استازي یوازې د نمونې په توګه موجود دي. ثنا الله بلوت زیاته کړه
زه خپل پرسنل ایکسپیرینس تاسو ووم چې ټول انټیلیجنس ایجنسیز ډایریکټرز ډیپټی ډایریکټرز اسیسټنټ ډایریکټرز گیلری کے راتلا بیا کینٹین کی کشینا بیا یو یو سڑی تے انٹرویو کال چی سانا تب ایکٹیویٹیز را دی دستک کئی چا چیرې دي د څومره معلومات حاصل کړي دي کوم ځای حاصل کړي دي یو شکوک شبهات موږ باندې دوی کول مطلب څلور پنځه کاله چې ما اسلام آباد کې د سینیټر پیر کې چوبیس گھنٹہ سے اندر خوف ہو رہا ہے یو یو ایتھنک مناسب طرف جدا سے آل کئی ریلیجیس مناسب پوزیشن یا اسپیکس کا خپل اندازہ لگا والے تھے
د پاکستان د بشری حقوقو د سازمان مشر زهرا یوسف وای د پاکستان په سینټ کې نه یوازې د مذهبي اقلیتونو استازي کم دي بلکې د هغوی د ټاکلو طریقه هم سمنه ده زهرا یوسف وویل
نمبرز کے حساب سے تو بالکل مناسب نہیں ہے اور ہونا چاہیے
دشمیر لپلوا خوبی ہی کم دی او نور پکار دی بلا خبر ادا د چي د مذهبي اقليتونو خلق وای چې د دوی استازي په داسې توګه ټاکل کیږي چې هغه بیا د خپل ټولنې نمائندګي نشي کولی د مذهبي اقليتونو غړي شکایت کوي چې په سینټ کې د دوی استازي د دوی ستونزو ته دومره پاملرنه نه کوي لکه څومره چې د خپل ګوندونو د تګلارو لپاره کار کوي
د عوامي نېشنل ګوند مهم مخکښ افراسیاب خټک نه یوازې سنیټر دی بلکې د پاکستان د بشري حقوقو د سازمان مشر هم پاتې شوی دی دی وای په سینټ کې د مذهبي اقلیتونو لپاره د څلور مخصوصي چوکۍ کمی دی خو هر ګوند په سینټ کې پر خپل زیاتره چوکۍ هم د مذهبي اقلیت غړي راوستلای شي سنیټر افراسیاب خټک وویل
سیاسی پارٹی اسی هم مذهبی اقلیتونو ته مثلا غړیتوب ورکوي نو هغه باندې بندیز خو نشته کولی شي سیاسی پارٹی چې فرق کوي له سنندګانو کې لس ټیکټونه ورکړي غړیتوب ورکړي اقلیتونو ته دا خو یو سیمبولیک نمایندګي دی لپاره چې داسې نه وي چې سپورت اغلی هیر نکړی شي دا دی لپاره
افراسیاب خټک وویل یوازې پیپلز ګوند له سین صوبې څخه پر عامو چوکیو له مذهبي لژکیو څخه خلک ټاکلي دي او نور ګوندونو تر اوسه د ځینو وجوهاتو او مجبوریو له کبله دا سینې دي کړي نموړي زیاته کړه
نه نور په کار دی ځکه چې مذهبي کلیتونه پاکستان کې ډېر مشکل په حال کې دي پاکستان کې ډېر برداشت ډېر کم شوی دی انتها پسندي زیاته شوې ده نو دې کې زور د مذهبي کلیتونو وباسي نو لهذا د هغې مسؤلیت زیاته توجه پکار ده
د یادونې وړ ده چې په پاکستان کې میشت د مذهبي لژکیو وګړي نه یوازې په عام ژوند کې له ستونزو سر ټکوي بلکې په تیرو څو کلونو کې د ترهګرۍ او سخت دریځۍ په داسې پیښو کې په نښه شوي دي چې د مهمو مشرانو په ګډون یې په سلګونه غړي وژل شوي او ژوبل شوي دي
د بروال کاکړ رپورټ مو اورېده د استاد مهوش په غږ دا سندره اورو
me
استاد مهوش په غږ مسندر اوریده په پیښور کې نه نیمه په کابل کې 9 بجې بوریوال کاکړ او د خبرونو لنډیز.
د پاکستان د سینټ لپاره په خیبر پښتونخوا کې واکمن اتحاد بریا ترلاسه کړې ده. په خیبر پښتونخوا کې د سینټ د 12 چوکیو لپاره پرون ټاکنې وشوې. د غیر سرکاري نتیجو له مخې د تحریک انصاف په مشرۍ واکمن اتحاد 8 چوکۍ ګټلې دي. حکومتي ګوندونو او اپوزیشن پر یو بل د درغلي تورونو پور کړې دي. په بلوچستان کې هم واکمن اتحاد د سینټ لپاره تر ټولو زیات چوکۍ ګټلې دي. په اتحاد کې شامل پښتونخوا ملي اومي ګوند، نېشنل ګوند او مسلم لیگ نون درې درې چوکۍ ترلاسه کړې دي. د بلوچستان اسمبلی ځینو غړو وویل چې د پخوا په پرتله دا ځل کمې درغلې شوې دي. د افغانستان حکومت اجرایوي مشر عبدالله عبدالله ویلي چې په پاکستان کې له افغان ډیپلوماټانو سره د پاکستاني پولیسو چلند دلیل نه لري. نوموړي دا خبره د پنځشنبې په ورځ په کابل کې د پاکستان له سفیر ابرار حسین سره د لیدو پر مهال کړې ده. ابرار حسین ویلي چې د پاکستان حکومت په دې اړه جدي پلټنې کوي او له عاملینو سره به قانوني چلند وشي. د روس د دفاع وزارت اندېښنه څرګنده کړې ده چې په افغانستان کې د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې نفوذ د مرکزی آسیا امنیت ته ګواښ پېښولی سي. د روس د دفاع وزارت مرستیال اناتولی انتونوف د پنځمې پورز ویلي چې د تاجکستان امنیت تر بل هر ځای زیات په خطر کې دی. دغه په وینا د ځکه چې له افغانستان سره زیاته ګډه پوله لري. او ملګر ملتونو وایي د عراق په تکرت کې د جګړې له کبله 28,000 عام وګړي تښتېدلي دي. دا په داسې حال کې ده چې عراقي ځواکونو د شیعه ملیشو په ملتیا د دې لپاره عملیات پیل کړي دي چې له داعش څخه تکرت بیرته ونیسي.
د خبرونو لنډیز مله بوریوال کاکړ واورید. ورزو اسلام آباد ته هلته د مشال رادیو خبریال سراج زهیر د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو اداریو ته کتنه کړې.
نن جنګرس پانه خپل ادارې کې وایي چې سپریم کورټ د اټارنی جنرال هغه شیډول مسترد کړی دی چې پکې د بلدیتی اټونو په حق لا ویلې شوی وو چې د کنټونمنت بورډ پنجاب، سند او خیبر پختونخوا بلدیتی ټاکنې به په درې مرحلو کې تر د شپږم جنوري کال 2014 پورې سرته رسولې شي. ولې د عدالت وینا و چې د حلقه بندو، انتخابي فهرستونو جوړولو، نوي ووټرانو شاملولو او د بیلټ پیپرو د چاپ کولو ټول کار دی جولای پورې سرته ورسولې شي او هم روان کال ستمبر کې بلدیاتی اٹونا وکړې شي. درې د عدالت په حواله لیکي چې اوس ورته د دې خبرې پته لګېدلې چې د هیڅ چا سره د ولس فکر نشته او د پرویز مشرف د حکومت وروسته آصف زرداری حکومت 15 کال تیر کړه او تقریبا 2 کال د موجوده حکومت وشو خو په چل ول د بلدیاتی ټاکنو نه کولو کوشش کوي کوم چې د ولس سره زیاتې دي. درې اخیری کې لیکي چې بلدیاتی نظام کې د ولس مسلې په اسانه او زر حل کیږي او د صوبایي او قومي اسمبلی لپاره د نرسري کار ور کوي. نبی اولی حکومت د زن نکار اخلي پکار د چې حکومت د عدالت په احکاماتو عمل درآمد وکړي او زر تر زر د بلدیاتی اٹونو تنظیم وکړي شي. بلپلو ایکسپریس ورس پانه خپل ادارې د کراچي په حالاتو لیکلي او وایي چې لډیر مدیر هسي په کراچي کې حالات ډیر کړکی چندي. یو طرف ته لا خلکو کلنګونه غستل کیږي نو بل طرف ته هدفي وژنې او حملې روانې دي چې لکبل یو خوا د پاکستان میشت زیان رسی نو بلپلو یې اولس لسختو اندېښنو سره مخ کړي دي. ادارې وړاندې کې د دې باوجود چې حکومت د ترهګری پر ضد قومي تګلارې جوړه کړې ده او په هغه عمل درآمد هم شروع شوی دی خو بیا هم په کراچۍ کې حالات نه سمېږي. په کومه چې اندېښنې پیدا کیږي چې اخر د دې په شاد د چالاس دی. د ادارې په وینا کې چې حکومت د کراچۍ حالاتو سمولو کې سنجیده وي نور لبه دغلته د ترهګرو پټنځایونه د کل اعظم تنظیمونو نتورک او د غشند نور شرخو خاتمه کول وي او د دې سره سره د هغه سیاسي ګوندونو پر ضد هم کاروایی وکړي چې د شرخو او یا ټارګټ کلارانو ملاتړ کوي نو دا شنبا کراچۍ کې یو وار بیا امن پزای شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیوزویک مجله لیکي امریکا په افغانستان کې د جنگي ماموریت ختمېدو رسمي اعلان کړی خو لا هم په هغه هیواد کې د وسلوالو پر ضد امریکایانو کار روانې دي. د فرانسې خبري اژانس ای اف پی وایي پاکستان د ورکو کړل شویو بلوڅانو لپاره د کارکوونکي سازمان یو مشر ماما قدیر بلوڅ د امریکا له سفره منع کړی دی. بلوڅ غوښتل چې په نیویارک کې د بشري حقونو په اړه په یوه غونډه کې ګډون وکړي. د دواړو لیکونو مهمې برخې له منور شاورو.
په افغانستان کې د تیر کال د ختمېدو سره د امریکا او ناتو جنگي ماموریت سر ته رسیدلې ده. دا مهال دغه هیواد کې خواوشه لزره امریکایي ځواکونه موجود دي چې زیاتره یې افغان ځواکونو ته لارښوونه او تربیت ورکوي. نیوزویک مجله لیکي د 13 دسمبر د میاشتې پاتو وشتمه نیټه د امریکا حکومت ویلي و چې افغانستان کې جګړه په رسمي توګه سرته ورسېده، خو د مجلې په وینا دغه شخړه لا هم دوام لري ځکه چې د امریکا ځانګړي ځواکونه او ډرون اوس هم د وسلوالو طالبانو لټون کوي. په لندن کې میش د تحقیقاتي صحافت یو اداره د روان کال د اغاز نه افغانستان کې د امریکایي هوایي بریدونو معلومات جمع کوي او وای چې په روان کال کې په دغه هواد کې د 15 امریکایي حمله تصدیق شوه چې پکې د 15 ډیر شونه تر سلور سلويختو پورې کسان وجل شو دي. مجله لیکي چې د افغانستان ترڅنګ په پاکستان کې هم د ډرون په ذریعہ د امریکا جنگ جاری دی. پاکستان کې د تیر کال د مې د میاشتې نه پس د روان کال په فروری کې اولنې ډرون برید وشو ځکه چې د پاکستان حکومت د وسلوالو سره د مذاکراتو سلسله شروع کړې و او د لړکې د امریکا نه د دغه ډرون بریدونو ودرولو غوښتنه کړې و. خو د دې ورستي برید نه پس پاکستان کې ډرون بریدونه سیوا شو چې پکې د 15 ډرون بریدونو تصدیق شو او پکې د پګشتونه تر و د شپ پورې کسان وجل شوې دي. بلخوا د فرانس خبری ایجنسی ای ایف پی خپل یو لیکنه کې وای چې پاکستان د لادرک بلوچانو د لټون لپاره د جوړ شوې تنظیم مشر ماما قدیر پرون امریکا ته د سفر نامه نکړه ده. نو موله په بلوچستان او سند صوبه کې د انساني حقوقو د خلاف ورزي او پرزد د اواز پورته کولو لپاره په نیویارک کې یو غونډه کې د غډون لپاره روان بو. په بلوچستان کې بلوچ بلتون پال ډلې د پاکستانی ریاست خلاف په جنگ اخته دي چې پکې بلوچ ملت پال ګوندونه د زرګونو بلوچانو د لادرک کېدلو تور نه لګوي. ای ایف پی ته د دې رپورت لپاره د پاکستان تحقیقاتي ادارې ایف ای ای د دې خبر پخلی کړي چې ماما قدیر او داغه سره په دې تنظیم کې شامله فرزانه مجید یې زکه د امریکا د سفر نه منی کړي چې په هغوی باندې حکومت د بهر سفر لپاره بندیز لګولې دی. خو فرزانه مجید چې ورور یې هم په لادرک بلوچانو کې شامل دی وایي یو میاشت وړاندې یې دوبۍ ته سفر کړی وو او هیڅ چا نه ومني کړي. نو موړې زیاتوي چې د ریاست مخالف نه بلکې د انساني حقوقو د پرمختګ لپاره کار کوي. ای ایف پی د انساني حقوقو د سر د ادارې هیومن رائټس واچ په حواله لیکي چې د 2011 کال راهیسې په بلوچستان کې د 300 نه زیات لادرکه کسانو مړی وندل شوې دي، خو د پاکستان امنیتي ادارې په دې کې د لاس لرلو تورونه ردوي او وایي چې په بلوچستان کې د بلتون پالو سره د جنگ په حال کې دي او دا لاره د افغانستان نه د نشې توکو د سمګلینګ لپاره هم استعمالېږي چې دوی یې د مخنیوي هڅه کوي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
پاکستان وایي کله افغانستان د امریکایي ځواکونو وټلو عمل وزندګی نو دا به ډیره ګټه ولري. د پاکستاني چارواکو په خبره له افغانستان د بهرنیو ځواکونو لوټلو سره د دواړو هیوادونو پر پوله د وسلوالو فعالیتونه زیات شوې دي. پر دې موضوع د ډان رسپانډي لیکنې مهمه برخه له نجیب عامر اورو.
له پاکستانه په انګریزي ژبه خبرېدونکي ورسپانه ډان لیک کله چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د بشپړې انخلا په اړه بحثونه پیل کړل، نو پاکستان ورته داسې اشاره ورکړې وي چې دوی به پلان شوی انخلا کې د ممکنه ځنډ هرکلی کوي. په امریکا کې د پاکستان سفیر وایي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو مهال ویش کې سوکشي، نو دوی به دې کار ته په مثبت نظر وګوري. جلیل عباس جیرانی کریسچن ساينس مانیټر ورسپانې ته ویلي د افغانستان له ختیځو سیمو څخه چې امریکایي ځواکونه وتلي، نو د پاکستان سره په پوله پرتو سیمو کې د وسلوالو فعالیتونه ورسره زیات شوي دي. د تیرې شنبې په ورځ د امریکا ولسمشر باراک اوباما د دغه هیواد د دفاع وزیر اشتن کارټر سره ولیدل او همدا موضوع ورسره وسیړله. د نوي دفاع وزیر په توګه تر ټاکل کېدو او له افغانستانه تر سنیدو وروسته د اشتن کارټر د لومړی وارو چې د ولسمشر اوباما سره ولیدل. اشتن کارټر ولسمشر اوباما ته له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وستلو د بشپړ پلان په اړه کوټلي معلومات ورکړل. په امریکا کې د پاکستان سفیر جلیل عباس جیلانی کریسچن ساينس مانیټر ته ویل د پاکستان ځواکونه د تاړ وستل شول چې د افغانستان پولي ته نږدې په خپلو قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد له 1300 میاشتو راهیسې عملیات وکړي، ځکه چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د کمیدو سره سم د دواړو هیوادونو په پوله د وسلوالو فعالیتونه زیات شوي. د ټاکلي پلان سره سم امریکا به په افغانستان کې اوس مهال د موجودو 10,000 سرتیرو څخه نیمایي برخه د روان کال تر پایه بیرته ورغواړي او پاتې نور ټول به د 2014 کال تر پایه له افغانستان خپل هیواد ته ستانه شي. ډان وسپانه لیکي امریکا ته د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی د سفر پر مهال به ښایي د دې پلان اعلان وشي.
د امریکا فارن پالیسی مجلې په یو لیکنه کې په دې وروستیو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د شویو پرمختګونو جاج اخیستی. لیکوال دریز لري چې باید دواړه هیوادونه د لړمحالو پر ځای اوږدمحاله دوه اړخیزه ګټې په پام کې ونیسي. تفصیل عبدالحی کاکړ راکوي.
د فارن پالیسی مجلې لیکوال تمیم اسی لیکي د اشرف غنی په مشرۍ افغان حکومت له پاکستان سره د اړیکو شکول لپاره ځینې ګامونه اخیستي دي، خو د دې په جواب کې کارپوهان دا فکر کوي چې د پاکستان له لوري ډیر څه نه دي سوي. د لیکوال په خبره آن پخوانی افغان مجاهدینو مشرانو اشرف غنی ته خبرداري ورکړي چې د دوی د مشورو بغیر له پاکستان سره هر ډول معاملې به خطرناکه پایلې ولري. لیکوال وایي سربیره پر دې دواړه هیوادونه په خپل منځ کې بے باوري لري، خو باید دواړه د سخت رزي د مخنیوي په خاطر له یو بل سره همکاري وکړي. د دې په وړاندې د ځکه چې ترګري د دواړو هیوادونو خلکو ټولنو او اقتصاد ته زیات تاوان رسولې دي. لیکوال زیاتوي پاکستان غواړي افغانستان دی ډیورنډ کرښو مني، په کابل کې دی یو داسې دوست حکومت جوړ سي چې هند ور باندې محدود اثر او نفوذ ولري، او دا چې هند د پاکستان افغانستان پر پوله پوځي او سفارتي شتون ونه لري. د دې ترڅنګ پاکستان غواړي طالبان د کابل په واک کې برخه ولري، خو بل خوا د لیکوال په وینا افغان حکومت بیا غواړي پاکستان د طالبانو حقانی شبکې ملاتړ پرېږدي او هغه ته لپناه ورکولو لاس واخلي. لیکوال زیاتوي چې باید دواړه ملکونه یو اوږدمهاله منظم او باوري میکانیزم جوړ کړي او د جنگ بنیادي جرړې له منځه یوسي. د دې په خبره د دې لپاره باید دواړه د دریم فریق بغیر د طاقت د هرې سرچینې او پر هر سطح له یو بل سره د خبرو اترو سلسله شروع کړي.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شئ.
اردوونکو پاکستان وایي ترهګری د ټولې سیمې ګډه مسله ده او د دې د ختمولو لپاره باید ټول یو ځای کار وکړي. دا خبره تیر ورځ په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې تسنیم اسلم د ونیزې خبري غونډې پر مهال وکړه. نوموړي وویل د هند بهرنیو چارو سیکرټر اسلام آباد ته سفر د دواړو هیوادونو د مسلو هواري ته لار برابروي. تفصیل ریاض مسخیل راکوي.
د زیارت پورز اسلام آباد کې د اونیزې خبری غونډې دوران د خارجه دفتر ویاندې تسنیم اسلم اوه پاکستان د هر قسمه ترهګرۍ خلاف دی او د دې ختمون د پاره په هر کچ اقدامات کوي. د یو تپوس په جواب کې د ویاندې وینا وا چې پاکستان او هند د غلړ کې خپل خپل تحفظات لري، خو باید د پلټن وړاندې په یو بل د کومې پیښې تورنو لګولو نه ډډه وشي او ټول ملکونه په شریکه سره د ترهګرۍ مخه ونیسي. د هندوستان خارجه سیکرټري د پاکستان سفر په حق لا اغلی تسنیم اسلم اوه
دے سره به د مسلو د حل لپاره مذاکراتي عمل شروع شي، کم چې ډیر ضروری دی او پاکستان تل د مسلو د حل لپاره په مذاکراتو ټینګار کړی دی. دا ملاقات ډیر په خوشگوار ماحول کې شوی او مونږ کله هم دې ته ناکام مذاکرات نشو ویلې. تر څو چې بلوچستان او قبایلی سیمو کې د هندوستان د لاسوهنې خبره ده، زه په دې موقع د دې تفصیل کې نشم تلی.
مشال ریډیو چې کله د دغه سفر په حق لا د دفاعي چارو د کارپو او پاکستانی پوز د پخوانی لیفټننت جنرال تلت مسعود نه تپوسو کو، نو دوی چې د دورې سره با تر څه حدا تعلقات خشي خو د مستقل حل د پاره اعتماد سازی ډیره ضروری ده. د زیاتوی
همې زیاده توقعات تو نه کرنی چاهیے، لیکن یہ ضرور ہے
مونږ له زیات امیدونه ساتل نه دی پکار، خو دا ضرور ده چې کوم حالات وو او داسې ښکارېده چې دواړه ملکونه بکل هم سره نه کینی. نو دې دورې سره دومره وشو چې هغه کړکیچ ختم شو. دا لومړی ناسته وه، دې کې به هندوستان خپلې اندېښنې راوړې وي او پاکستان به خپلې خبرې کړې وي او دغه رنګ به په مزه مزه د مسلو حل اړخ ته پرمختګ کیږي، خو د دې لپاره سنجیدګي شرط دی. اوس به کتلی شي چې دواړه ملکونه څومره سنجیده دي، خو زه دا ګڼم چې دې وخت کې اعتماد سازی تر ټولو زیاته اهمه ده.
اعتماد سازی
جو ہے اس وقت سب سے زیادہ اہم ہے. دا چې پروس کال اگست میاش کې هندوستان د سیکرټریانو په کچ کې دونکو مذاکرات منسوخ کړي وو. ریاض مساخیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
اردن کرازی چوس ہم دا حمزہ بابا کلام اور شکیلے ناز پغک
منزل
شکیلی ناز په غږ مو سندر اوریدا. تاسو مشال راډیو ته غوږی استه. اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې په یو مقاله کې په امریکا کې د پاکستان پخوانی سفیر حسین حقانی د وروستۍ وینا برخې خبرې کړې دي. حقانی وی غونډې ته د وینا پر مهال ویلي، نړیوال ټولنه نور د کشمیر پر موضوع د پاکستان ملاتړ نه کوي، نو ځکه اسلام آباد دې هم خپل دا نظریاتي دریځ پرېږدي. ایکسپریس ٹریبیون ورځپاڼه لیکي په امریکا کې د پاکستان پخوانی سفیر حسین حقانی په لندن کې د نړیوالو اړیکو شاهي انسټیټیوټ په نوم د یوې ادارې غونډې ته وینا وکړه. په خپله وینا کې حقانی ویلي، نړیواله ټولنه نور د کشمیر په اړه د پاکستان ملاتړ نه کوي، نو ځکه د اسلام آباد هم نور خپل دا نظریاتي کلک دریځ پرېږدي. حقانی وویل، پاکستان باید د کشمیر په اړه هسې دریځ ولري لکه چین یې چې د تایوان په اړه لري. دوی ویل، پاکستان دې د کشمیر دعوه نه پرېږدي، خو اول دې نورې مسالې هوارې کړي او پر نورو موضوعاتو دې کار وکړي. حقانی په خپله وینا کې وویل، پر ځای د دې چې پاکستان د کشمیر په اړه نظریاتي جنون او سودا ولري، باید عملی اقدامات وکړي. د ویل وس دا اړینه ده چې پاکستان په پریکنده ډول خپل دریځ بدل کړي. د ویل مهمې مسالې په 2008 زیږیز کال کې په ممبئی کې د ترهګر برید شاوخوا څرخي. دا هغه برید تور پر زکیو رحمان لکھوی او د جماعت داوا پر مشر حافظ سعید پوره شو. حقانی وایي، دا مسأله ښایي د هند او پاکستان ترمنځ د اوږدمهاله سولې په لار کې لوی خنډ وي. د پاکستان ته د هند د بهرنیو چارو وزارت سیکرټر اس جی شنکر وروستنی سفر وستایه او وی ویل چې دا ښه خبره ده چې ډیلی او اسلام آباد خبرې بیا پیلوي، خو دواړو هیوادونو د اړیکو پر اساسي نقطو لا هم خبرې نه دي کړي. د بیلګې په توګه، تر لومړنیو خبرو وروسته به هند د زکیو رحمان لکھوی مقدمې او د حافظ سعید برخلیک پوښتنه کوي. هند به پوښتنه کوي چې لشکر طیبه ډله ولې د جماعت الدعوة په نوم آزادانه فعالیت کوي او داسې نور. حقانی په خبرو کې وویل، پاکستان د نړیوال ټولنې د یو غړي په توګه پر دې سلا دی چې ترهګري د نه منلو وړ ده، خو په دې لړ کې باید خپلې ذمهواری په سمه توګه ترسره کړي. په 2011 زیږیز کال کې چې امریکایي ځانګړو سرتیرو په ایبټاباد کې د القاعده پخوانی مشر اسامه بن لادن وواژه، نو حسین حقانی په واشنگټن کې د پاکستان سفیر وو. د خپلې وینا پر مهال حقانی ویل، د ده په اند پاکستان مکلف دی چې نړۍ ته دا وضاحت ورکړي چې اسامه بن لادن ولې په پاکستان کې وو. ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه د حسین حقانی په خبرو زیاتوي، په افغانستان کې د هند موجودګۍ اساس سوداګري یا تجارت، مرستې او تعلیم دی، او دا چې دا ضروري نه ده چې هند دې له افغانستانه پاکستان ته خطر پیښ کړي. د روغتیایي قوانینو یوې نړیوالې کمیټې IHR نورو هیوادونو ته د ګذر ناروغۍ وایرس خپرېدو مخنیوي لپاره پر پاکستاني وګړو سفري بندیزونو او محدودیتونو ته د دوام ورکولو اعلان کړی. احمد الله تفصیل سره.
نړیوالې هیلت ریګولیشن کمیټې IHR په پاکستان د پولیو متعلق سفری بندیزونه د نور درې میاشتو لپاره غځولي دي او پاکستان ته یې هدایت کړی دی چې د نړۍ نورو ملکونو ته تلونکو خلکو ته د واکسین ورکولو عمل دې نور هم سخت کړي. د یادې کمیټې لخوا جاری شوي اعلامیه تر مخه پاکستان نه د پولیو وایرس تیر کال نومبر میاشتې کې افغانستان ته منتقل شوی وو، نو پاکستان دې نه صرف په ایئرپورټونو بلکې سمندري او ځمکني لارو نه د نړۍ نورو ملکونو ته تلونکو خلکو ته واکسین ورکولو عمل نور هم غوره کړي. مشال ریډیو سره خبرو کې د وزیر اعظم هاوس د پولیو د مخنیوي څانګې او چارواکي مظهر نثار وویل چې د نړۍ نورو ملکونو ته سفر لپاره چې کوم شرطونه ایښودل شوي وو نو موږ پرې سختۍ سره عمل درآمد کوو او هر ورځ د 20,000 نه زیاتو مسافرو ته د پولیو قطرې ورکول کیږي. نوموړي زیاته کړه،
موږ خپل دا دریز وړاندې کړی وو چې تیرو شپږو میاشتو کې پاکستان نه د پولیو وایرس د افغانستان نه علاوه د نړۍ بل کوم ملک ته نه دی منتقل شوی او موږ ورته دا خواص هم کړو چې دا دواړه ملکونه دي یو بلاک وګڼل شي او ځکه چې پاکستان او افغانستان ترمنځ تګ را تګ ډیر زیات دی موږ په ملک دننه د پولیو مخنیوي لپاره خپلې هڅې جاري ساتلې دي او د فاټا هغه سیمې چې مخکې وبا کې ماشومانو ته د پولیو کترې نه ورکړې کېدې هلته هم اوس د پولیو کمپاین شروع کړې شوې ده او د غلړ کې د صحت نړیوالې ادارې ته هر میاش موږ رپورت هم لیږو او نورو ملکونو ته سفر لپاره چې کوم شرطونه یې خوده شوې دي په هغه هم موږ په سختۍ سره عمل درآمد کوو.
د سفري بندیزونو زیاتولو په حق لا چې کلام مشال ریډیو د صحت نړیوالې ادارې په پاکستان کی ویان دی مریم یونس سره تماس ہونی ولو نونو موڑی وائی
یہ ریسٹرکشن تو آئی ایچ آر لگاتا ہے WHO
دا بندی سنا انٹرنیشنل ہیلتھ ریگولیشن یا آئی ایچ آر لگوی دا صحت نڑی والا ادارہ نا او آئی ایچ آر خلا دا دے ہر سسارا نکوی زمونگ ادارہ او یونیسیف یہ پارٹنران دی سکر چھے مونگ ہم صحت حوالی سرکار کو دویپ
د احمد الله رپورٹ مورد په پیښور پوهنتون کې د زده کوونکو سازمان سټڈی ایډ فاونډیشن په مرسته درې ورځنۍ کتابي میله 13 ورځ پای ته ورسېده. 13 ورځ د میلې منتظمینو مشال راډیو ته ویل دا ځل یې میله د پیښور آرمی پبلک سکول د بریث کار شوی او ته ځانګړې کړې وه. تفصیل ځلاند یوسف زیرا کوي.
پیښور پوهنتون کې د درې ورځنۍ کتابي میلې مشر منتظم او د یاد پوهنتون زده کوونکي توحید خان مشال ریډیو ته وویل چې د کتابي میلې هدف د انټرنیټ او هغې سره اړوند آلاتو له وجې د کتاب کمیدونکو استعمال ته وده ورکول او د پوهنتون په چاردیوارۍ کې زده کوونکو ته په ارزانه بیه درسي او غیر درسي کتابونو ته لاسرسی ده. نوموړي دا هم وویل چې سخت کال یې د کتابونو دا میله د آرمی پبلک سکول شهیدانو ته په درناوي ځانګړې کړې ده.
دا بک فیر چې زمونږ کمونو دا په جنوري کې دوی شو خو دا غي د ای پی ایس د واقعې د وجې نه دالک ډیلی شو پوسپون شو. نو موږ دا غواړو چې هغه چې د کم تعلیم سټوډنټانو کم قرباني ورکړې ده نو هغه موږ اپریشیټ کوو. دا داسې واقعا موږ داسې کتابي میلې لکه څنګه پوسپون شو موږ ردی کې رکاوټ رانه ولو دا خپل پروګرامات جاري وساتو. نو موږ په دغه بنیاد باندې موږ دا درېم ورځ د ډیکیټ کړه چې ان شاء الله موږ په تعلیمي ادارو کې داسې کم پروګرامات چې دا مخکې په وړاندې بوزو جاري به ساتو ان شاء الله دې انعقاد وکړو.
پیښور پوهنتون کې د نفسیاتو یا رواني علومو زده کوونکي شفاحت چې کتابي میلې ته د کتابونو کتلو او اخیستلو په غرض راغلی وو وایي چې داسې ډول کتابي میلې زده کوونکي د انټرنیټ له لارې د مطالعې پر ځای د کتابونو څخه استفادې ته هڅوي.
نفسیاتي اثر ډېر زیات لري چې هغه ستا چې کوم یو مایند او باډي خپل سره یو خپل ریلیشن شپ ته یو کنیکشن دی. په الکترونیک ډاکومنټ کې اټینشن ډایورټ کیږي دلته ستا اټینشن نه ډایورټ کیږي ځکه چلته کې مختلف آیټمز نور ورسره راشي نو کېدای شي ستا اټینشن هلته کې لاړ شي او ځي همیشه لپاره ځي. نو دې په وجه سره چې کوم دی دا هارډ کاپی ډېره بیسټ سټڈی لپاره.
کتابي میلې ته د نورو جنکو ملګري سره راغلي د یاد پوهنتون زنانه زده کوونکي آلیا وایي چې د پوهنتون په چار دیوارې کې داسې ډول کتابي میلې د جنکو زده کوونکو لپاره ډېرې ګټورې دي ځکه چې په عام بازار کې د کتابونو په تکل ګرځېدل جنکو لپاره آسان کار نه دی.
اجي څوک سیل کوي هغه ته هم فائدې او سټوډنټ هم فائدې ولې چې دلته ډېر زیات هغه ما وکتل کاونټرز چې 50% ډیسکاونټ په بوکس باندې ورکړی دی نو دا خو ډېر زیات ښه دی. او بس داسې هم دي چې بوکس چې کوم اوریجنل بوک دی کنه هغه دی هغه دلته خپل لوکل ایډیشن وباسي نو چې یو فارن بوک وي تاسو ته بیا په کم هغه باندې پرایس باندې ملاو شي. ډېر زیات بوکس ما دلته وکتل چې دینه مخکې ما نه وکتلی او زما زړه مو شو چې دا زه والم ځان د پاره او سټڈی کوم.
د سټڈی ایډ فاونډیشن لخوا په پیښور پوهنتون کې دا شپږمه کتابي میله وه او کتابي میلې ته راغلي زیاتره زده کوونکو مشال ریډیو سره خبرو کې وویل چې په پوهنتون کې داسې کتابي میلې په کال کې د یو ځل پر ځای درې یا څلور کرته کول پکار دي. زلان یوسفزی مشال ریډیو پیښور.
اوریدونکو د خیبر پښتو ادبي جرګې غړي وایي دوی په سیمه کې د شعر او ادب په ذریعه ولست سولې پیغام ورکوي خو د دوی ملګري لیکوالان او شاعران له یو لړ ستونزو سره مخامخ دي. دوی له مشال راډیو سره په خبرو کې ویل په ډېره مشکل خپل غونډې کوي او یو شمېر ټولګي او کتابونه یې تیار دي چې خو د چاپولو وس نه لري. نور حال په دې رپورت کې.
د خیبر پختو ادبی جرګې غړي وایي چې حکومت د ادبی ټولنو د سیمې د شاعرانو د حوصله افزایۍ لپاره ګامونه پورته کړي او د دوی ناچاپه مواد د چاپ کړي او بې وسه شاعرانو سره دې کومک وکړي. د خیبر پختو ادبی جرګې جنرال سیکرټري تواب شاه مسرور د یادې جرګې د هلو زلو او مقصد په هکله مشال ریډیو ته وایي
زبداویم چې خیبر پختو ادبی جرګه چې بنیادی
ستر حمزه بابا ای خو اغا جرګا مونږه برقرار ساتلی دا په مختلفو وختونو کې مشاهره کړی دی د امن پنوم باندې خلکو لم بیداری ور کړی دا خلکو ستونزې مخې ته کړی دی او ادب او شعر او شاعرۍ په لار باندې مونږه خلکو ته د امن پیغام رسولای دی.
او یو بل شاعر نعمت الله اسیر وای چې خپل شعری مجموعه را جمع کړی دا خود چاپ وسی نه لري.
وسز ما یو کتاب دی په نامه د سری منګولی هغه چاپېدو ته تیار دی بالکل خو زما مالی حالت کمزوره دی نشته دی مالی حالت نو زور ما نشته دی حکومت ته زما دا سوال دی چې زما دا کتاب چاپ کړه او زما سره مرسته وکړه.
او د یادې جرګې صدر خمان منتظر وای
بنیادی خبره دا چې زمونږ دفتر دپاره ځای ځای کای نشته دی مونږ ډېر په سختو شرایطو کې یو ځای په کرایه باندې نیولای دی او په ډېر سختو شرایطو کې هغه کرایه پوره کوو او ورکوو. زمونږ په دې خپله خیبر پختو ادبي جرګه کې د درې څلورو کسانو علاوه نور چې څومره دي هغه هر قسم کومک مستحق او حقدار دي.
او سمین خان پتنګ د حمزه بابا په کلچرل کمپلیکس کې د نیمګړتیا او د پوره کولو غوښتنه وکړه. وی ویل
مزار یا دولس کاله وشو چې جوړ کړی او لایبریری پکې جوړه کړې په نوم لایبریری ده نه پکې کتابونه پوره شته نه پکې لایبریری شته او نو نور سټاپ کې داسې ذمہ وار خلک شته چې هلته حفاظت او هغه وکا خدمت وکا. او خیبر وستاز دی داسې خاطر افریدا دی لالزاده نذیر شینواری دی او اشرم خان صدبر دی دا داسې نور شاعران دلته موجود دي چې د وطن او د ژبې او د کام خدمت یې کړی په خپل کلام سره خو حکومت بدقسمتۍ نه توجه نه ورکړي. مونږ دا غوښتنه ده حکومت وخت نه چې دغه لا توجه ورکا او د کورنیو سره مالی تاوان وکړه.
د خیبر جنسی د شاعرانو د مرستې او غوښتنو په حق لمو چې کله د یادې سیمې نه د کامې اسمبلۍ غړي شاجګل پردي سره رابطه وکړه نو دوی دومره وویل چې ما د شاعرانو سره د خیګړې او د امیر حمزه خان شینواري کلچرل کمپلیکس ته د عملی او نورو وسانتیاو ورکولو دپاره فاټا سیکرټریټ ته یو لیک استولی دی.
د سلام پښتونخوا په پای کې د بهرام جان په غږ ټپې وقت سوال میں نہ دوڑی دلی